السلام علیکم شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعته پښتو خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه بیا لا بیلو پاکستانی رسنوی خبر ورکړی چې د جماعت الاحرار ډلې مشر محمد داوودزی پرون په افغانستان کې نامعلوم وسلوالو وژلی دی. د پاکستانی رسنیو د معلوماتو پر بنسټ نوموړی د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې پنخه شوی. پاکستانی رسنۍ وایي محمد داوودزی له پاکستانی طالبانو سره اړیکه کې وو او په پاکستان کې په بېلابېلو بریدونو او هدفي وژنو کې یې لاس درلود. د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. د ویلو ده چې له دې وړاندې هم په خوست، پکتیکا، ننګرهار او کونړ کې د پاکستانی طالبانو یو شمېر غړي او قوماندانان وژل شوي دي. د ایران ځینې رسنیو پرون جمعه راپور ورکړی چې د ایران د حکومت یو سلاحکار ویلي د روان لمریز کال په لومړیو څلورو میاشتو کې افغان پانګوالو په ایران کې شاوخوا 150 میلیونه ډالره پانګونه کړې ده. محمد مهدی جوانمرد قصاب چې د افغانستان په چارو کې د ایران د جمهور رئیس د ځانګړي استازي سلاحکار دی ویلي په ایران کې که څه هم د افغان پانګوالو دا پانګونه کوچنۍ ده خو بیا هم د پام وړ ګڼل کیږي. جوانمرد قصاب زیاته کړې د افغان پانګوالو لخوا پر کرنه، صنعت او ساختماني چارو پانګونې شوې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله هڅه کوي چې له کوربه هیواد بنګلادیش نه د کرکټ دویمه شل اوریزه سیالي وګټي. افغانستان ونه توانید په خپله لومړۍ شل اوریزه مسابقه کې پرون جمعه بنګلادیش ته ماتې ورکړې او بنګلادیش دغه لوبه په 2 وکټو وګټله. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه موږ تاس ونه ګټو، هغوی تاس وګټو او موږ ته د بیټنګ دعوت راکړ. د افغانستان پیل خنو ولې په میډل آرډر کې نجیب زدران او محمد نبی او بیا رستا عظمت الله عمرزی او محمد نبی خې ملګرتیا وکې او وې کول شو چې بنگلاديش ته یو مناسب هدف وټاکي.
افغانستان پرون د 155 منډو هدف ټاکلی و خو بنګلادیش وتوانید ورکړل شوی هدف پوره کړي. دواړه هیوادونه به خپل دویمه شل اوریزه سیالي سبا اکشن به وکړي. افغانستان توانېدلی تر دې مخکې له بنګلادیش یو ورځنیو یا 50 اوره مسابقو لړۍ وګټي. د ایران محصلانو د خپل حکومت پر هغه پریکړه انتقاد وکړ چې غواړي په تهران پوهنتون کې د عراق د حشد شعبي ځواکونو غړي د محصلانو په توګه ومني. په ایران کې ځینې محصلانو دا پریکړه پر پوهنتونونو له یرغل یا لشکرکشۍ سره تشبیه کړې او ویلي دي چې په پوهنتون کې د حشد شعبي د پوځي ځواکونو حضور نه مني، دا که په ملکي جامو کې وي یا هم پوځي جامو کې. د تهران پوهنتون محصلانو فعالانو ویلي دا کار د ایران د پوهنتونونو ځپل دي. د حشد شعبي د ښوونې او روزنې مرستیال حسین موسوي بخاتي 13 اونۍ تهران د سفر پر مهال د تهران پوهنتون له رئیس او استادانو سره په دې برخه کې د توافق او همکارۍ خبر ورکړی او ویلي و چې د عراق د حشد شعبي پوځیان بعد محصلانو په توګه د تحصیل لپاره د تهران پوهنتون ته لیږل کیږي. او د روسیې یو استخباراتي افسر چې دا کیږي روسیې ته د امریکا سخت برېښنایي تجهیزات او مهماتو په قاچاق کې لاس درلود د استونیا لخوا د امریکا متحده ایالاتو ته سپارل شوی دی. پر وادم کونو سیچونو کتور دی چې دغو برېښنایي تجهیزات او مهماتو په قاچاق سره یې په اوکراین کې د روسیې له روانې جګړې سره مرسته کوله. امریکا د متحده ایالاتونو فدرال څارنوالو پرون جمعه دا خبر ورکړی او اټکل شوی چې پر وادم به په ابتدایي ډول په محکمه کې په لومړی وار حاضر کړی شي. عدد 30 کلن وادم د 2022 کال په اکتوبر میاشت کې د استونیا د چارواکو لخوا داسې وخت ونیول شو چې هڅه یې کوله له 15 ډوله الکترونیکي پرزو سره روسیې ته واوړي. څارنوالان وایي ځینې دغه برېښنایي پرزې د امریکا د صادراتو تر څار لاندې وي. تاسو ازادي رادیو ته غوږی استوران دي. په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. د پاکستان د پوز لوی درستی ستور لګولای چې د افغانستان خاوره په نورو د بریدونو لپاره کارول کیږي، خو له دې پر لپسې څرګندونو د پاکستان هدف څه دی؟
دا د دې همدې پروژې د لپاره لابیګیری کوي چې ګواکې پاکستان د ګواښ سره مخ دی، پاکستان د ترهګرۍ د ګواښ سره مخ دی.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي د پیسو د کمښت له امله ارشوي چې 5 میلیون اړوند افغانانو مرستې بندې کړي.
په ټول هیواد کې کورنیو خپلې ټولې زیرمې ختمې کړې دي او د WHP مرستې د خورا اړمنو کورنیو لپاره د ژوند وروستۍ کرښه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د رسمي شمیرو له مخې نږدې 28.3 میلیون افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د افغانستان په اړه د یو شمېر نړیوالو مطبوعاتو له مهمو به مو هم خبر کړو. ملتیا
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سهار مو بخیر. د رواني خبری خبرونه دوی منی مئی د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو اونیزي خبرونه ته نه څنګه تجلا شوې ده. خو له هغه وړاندې ځنی مهم راپورونه د پاکستان یو چارواکي بیا تور پورې کړی چې افغانستان خاوره د نورو پر ضد د تورستي بریدونو لپاره کارول کیږي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز ویلي دي چې تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی په افغانستان کې حضور لري او دې موضوع پاکستان اندېښمن کړی دی. تر دې مخکې هم د پاکستان د صدر اعظم او نورو چارواکو په ګډون بیلابیلو پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د آزادانه فعالیت ته تور پورې کړی دی او په دې اړه یې اندېښنې ښودلي دي.
د پاکستان پوز وای دوی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د پټنځایونو د موجودیت او هلته د فعالیت پر ازادي سخت اندیش مندي. د پاکستان د پوز د اماړیکو دفتر آی اس پی آر د جمعې په ورځ په یو خبر پانه کې ویلي چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال سید عاصم منیر پرون جمعه د جولای پر 14 د کوټي چاڼي ته سفر وکړ چې تازه پکې د پاکستان د پوز پر یو چاڼي وسلوال برید شوی وو. تیر چهارشنبه د شپې مهال په ژوب کې پر دې چاوڼۍ د وسلوالو په برید کې او وروسته وسلوال نښته کې 9 سرتیري وژل شوي وو. د پاکستان پوځ هغه مهال ویلي وو په نښته کې 15 مشکوک وسلوال هم وژلي دي. د دې برید مسؤلیت د تحریک جهاد په نوم یوې کمی پیژندل شوي وسلوالې ډلې منلی وو. د جمعې په ورځ د پاکستان د پوز د اماړیکو د دفتر په خبر پانه کې ویل سی دوی د طالبانو له حکومت ته تمه لري چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګرۍ لپاره استعمالېدو ته پرې نه ږدي او د 2000 زیږدیز کال د دوحې موافقې ژمنې به پوره کړي. خبر پانه کې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې د افغان وګړو د لاسلولو ادعام سوي چې په وینا یې بله مهمه مسله ده چې باید حل سي. د پاکستان پوز وایي د ژوب چاوڼۍ په څیر حملې د زغملو نه دي او پر وړاندې به یې مسارخ برګون شي. د طالبانو حکومت د پاکستان د پوز د دې تازه څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې په بیا بیا ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. طالبانو په دوحه کې د 2000 زیږدیز کال د فبروري میاشتې په لاسلیک سوي تړون کې ژمنه کړې وه چې د القاعدې په ګډون به هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پښتون ژغورني غورزان غړي او یو شمیر ځایي سیاستوال بیا د پاکستان پوز تورنوي چې ډیورین کرښې ته په څیر مپروتو سیمو کې د روانو ناکراریو تر شا لاس لري.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د پوز لوی درستیز تور پورې کړی دی چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد تورستي بریدونو لپاره کارول کیږي. له دې وړاندې د پاکستان د صدر اعظم او د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون بیلابیلو پاکستاني چارواکو ورته څرګندونې کړي خو جنرال عاصم منیر بیا پرون د خبرې په کوټه کې وکړي. تر دې سفر وروسته د پاکستان د پوز خبر پاڼه په پاڼه کې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې د افغان وګړو د لاسلرو ادعا هم وشوه او دا هم پکې ولیکل شوي چې دا مهمه مسله ده چې باید حل شي. خو زموږ همکار د باور غورځنګ له مشر او په امریکا کې د پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره مرکه کړې او په پیل کې لاغنه پوښتنه کړې ده چې د پاکستان د پوز دا تون بیان څه پیغام لري.
ګورې که چیرې بحث دا وایي چې پاکستان د افغانستان له خاورې ګواښ احساسوي نو پاکستان د طالبان سره مستقیم مخامخ خبرې کولی سوای بلکې امر یې پر کولی سوای او طالبان د دې خبرو نشي تېرېدلی. دا اوږد بحث دی چې په افغانستان کې کومې ترهګرۍ ډلې دي د کومو هیوادونو یا چا دپاره ګواښ دي او د چا دخوا تمویلېږي. دا یو اوږد بحث دی لکن په ټوله کې د پاکستان دپاره د افغانستان د خاورې هیڅ ګواښ نشته. دا چې دوی دغه ډول څرګندونې په خبر پاڼې د لارې په نړیوالو سټیجونو کوي دا دوی د همدې پروژې دپاره لابیګي کوي چې ګواکې پاکستان د ګواښ سره مخ دی، پاکستان د ترهګرۍ د ګواښ سره مخ دی، پاکستان ته خطر دی او پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې د نړیوالو سره همغږه دی. حال دا چې مسله برعکس ده.
کله چې د پاکستان پوځي او سیاسي چارواکي دغه ډول تورونه لګوي دا هلته پرمیشتو افغان کډوالو څا غیس کوي. په ورستوي کې پر دغو کډوالو هسې هم فشارونه راوستل شوي.
یو شی خورا ډیر ښکارا دی، هغه ملګری ملتونه هم په دې پوهیږي، د یونیسیان اداره په دې خورا ښه پوهیږي، یونما په دې خبره ده، نړۍ په دې خبره ده، رسنۍ په دې خبره دي. کوم افغانان چې پاکستان کې میشت دي په ځانګړې توګه چې دغه ارقام خورا ډیر څه د 15 اگست 2020 را په دې خوا، دا هماغه کسان چې طالبانو څخه ویره لري، دا هماغه کسان چې طالبانو سره نشي اوسېدلی، دا هماغه کسان چې طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند نشي کولی. نو د طالب د واکمنۍ لاندې افغانستان څخه پاکستان مثلا د تمثيلي ګواښ هم احساسي نو دا خو د افغانانو پر اساس اړن لري. البته البته دغه افغانان تر فشار لاندې راوستل تل د پاکستان د پاره د نور امتیازاتو لارې پرانستې ده. ټول کې دا هم د پیسو د ترلاسه کولو یو بله پروژه ده چې په افغانانو باندې فشار وارد کړه او بیا د فشار د کمولو لپاره امتیازات ترلاسه کړه.
د پاکستاني چارواکو د دغه سي څرګندونو په باب پر افغانستان د واکمنو طالبانو عکس العمل ولي هغه سي چې د خلکو تمه وي تون نه وي؟
د افغانستان واکمن نه لري. طالب ته د افغانستان د واکمن نوم ورکول غیر منصفانه ده، ځکه چې طالب خپل دویم پاکستانی دی او دا د په وار وار ویلي دي او دا پاکستانی هم په وار وار ویلي دي. پاکستانی چارواکو په وار وار ویلي دي چې د ډیری طالبان نومونه اخیستي چې هغه پاکستان ته دومره وفادار دي لکه یو ډیر وفادار پاکستانی. او طالب چارواکو په وار وار ویلي چې پاکستان د دې دویم کور دی او د دې څخه منندوی کړی ده. نن هله په طالب چارواکو یا طالب مشرانو کورنۍ کاروبار هر څه په پاکستان کې دي، نو څنګه یو څوک هغه څوک چې د یو چا د لاس آله وي، ابزار وي، حتی د غلامۍ تر کچه پورې د یغه د پاره کار کوي، نو غلام بازار ته څنګه ویلی شي چې زه ستا په وړاندې باندې دغه دریځ نیسم؟ موږ ولیدل چې په وار وار باندې افغانستان خاوره باندې هوایی یرغل وسو د پاکستان لوري، تجاوز وسو. یو ځل د طالبانو په نوم د دفاع وزیر دا ویل که بیا ځلې داسې کېږي د خوست د پېښې وروسته نو عکس العمل وشي، دغه نو څه داسوي نور وسو چیرته عکس العمل؟ نو دا امکان لري چې غلام د بازار په وړاندې دریز ولري.
د باور غورځنګ مشر او په امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد چې د پاکستاني چارواکو د هغو څرګندونو په اړه تحلیل کوي چې ویلي د افغانستان خاوره د نورو په ضد تروریستي بریدونو لپاره کارول کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دوی د بودیجې کمښت د کونډو او هغو کورنیو ژوند له ګواښ سره مخ کړی چې ښځې اداره کوي. د دې ادارې له قوله که اړو کورنیو ته د دوی د خوراکي توکو مرستې دوام ونه کړي، د تیرو کلونو لاسته راوړنې به هم په اوبو لاړ شي. ملګرو ملتونو ویلي روان میلادي کال نږدې 9 میلیونه وګړي اجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وی په افغانستان کې نن سبا لوږه په میلیونونو کسان په ځنګړي ډول کونډې او د کورونو سرپرست شزي ځوروي چې د خپلو ماشومانو د مړولو وس نه لري. دا څرګندونې داسې وخت کې لري چې د ملګری ملتونو ګڼو همکارو ادارو ویلي چې روان میلادي کال د بودیجې له کمښت سره مخامخ دي او د ستونزې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسولو چارې هم اغیزمنې کړې دي. پاونسن کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د خوراکي توکو د مرستې رسونې محدودیت کونډې او هغه کورنۍ اغیزمنې کړي چې د شوزو لخوا اداره کیږي.
لوګه په افغانستان کې په میلیونونو خلک ځوروي. په 2023 کال کې په پراخه پیمانه د خوراکي توکو مرستو ته دوام ورکول هغومره مهم دي لکه څنګه چې په 2023 کال کې وو. ځکه که مرستې په هماغه کچه دوام ونه مومي، هغه لاسته راوړنې چې تر اوسه مو لرلې له خطر سره به مخ وي. په ټول هېواد کې کورنیو خپلې ټولې زیرمې ختمې کړې دي او د دبلیو ایچ پی مرستې د خورا اړمنو کورنیو لپاره د ژوند وروستۍ کرښه ده، په ځانګړې توګه د کونډو او هغو کورنیو لپاره چې د ښځو لخوا یې مشري کېږي.
زهرا چې یو کونډه ده د وو ماشومان سرپرستی ورتر غاړي ده او خاوند مخکې مړ شوی دی. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هر ورځ د شار په یو څنډه کې د سوال په نیت کښینی.
اولادم صغیر است، بچه کلان 19 ساله، پانتون میخوان چای
ماشومان می کوچنی دی. مشر زوی می 19 کلان و په هنتونی وای چې شهید سو. میړه می مغزی سکته وکړه او وفات سو. په کور کې بل روزی ګټون کې نه لرم. یو زوی می چې 12 کلان دی په شار کې پلاستیکونه پلورل چې اوس په کور کې ناروغ راته پروت دی. زه خپل ګرځم چې کله می 100 افغانۍ پیدا کړې یاد وسو. نمو د شپې دیګ معلوم دی نه د سهار ډوډۍ. یو کال کیږي چې دلته 8 بجې راځم، نه لیور لرم نه خسر څوک نه لرم چې ډوډۍ او اوبه راته راوړي. خپل ګرځم، ماشومان می وږي دي او زیات وخت په وږي نس ویده کیږي.
ملګری ملتونو ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر په روان 2023 کال کې 9 میلیونه ته نږدې شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی وی په افغانستان کې په میلیونونو کسانو ته د دوی لخوا د خوراکي توکو د مرستو رسولو چارې د بودیجې د کموالي له کبله ټکنۍ سوي دي.
د بودیجې کمښت په افغانستان کې د دبلیو ایچ پی د ژوند ژغورنې عملیات له ګواښ سره مخ کړی دي او دې ته اړ کړی وو چې د مرستو کچه راکمه کړو او اته میلیونه خلک ته هغه خلکو لشمیره څخه کم کړو کوم چې باید مرسته ورته رسیدلی وي. په افغانستان کې دبليو اف پی په بیړنۍ توګه $1 میلیارد ته اړتیا لري ترڅو خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او راتلونکي ژمي ته چمتووالی ولري. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د خوراکي توکو زیرمه کول باید هر څومره زر چې امکان ولري ترسره شي، ځکه د لومړنۍ واورې ورېدو سره ډیری لرې پرتو سیمو ته لارې بندېږي.
په افغانستان کې مخکې هم په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړ وو، خو پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې اقتصادي کړکیچ لا پسې پراخ او بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات سو. په افغانستان کې وروستیو تحولاتو ښځې او نجونې ډېرې اغېزمنې کړې. نجونې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نسي کولی او د پوهنتونونو له زده کړو هم منع سوي دي. په ګڼو دولتي ادارو کې ښځې له کاره ایستل سوي. دغه راز په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې هم د ښځو د کار مخنیوي سوی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یې غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې دا
وایي ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د بشری حقوقو یو فعال ملاله یوسفزی خبرداري ورکوي چې لکار او زکړو د جنو خزو محرومې دل بعد افغانستان راتلونکي سقوط سره مخ کړي. موري دا خبرې لسینن سره مرکه کړي. خو به زلمی خلل ذات په یو تازه ټویټ کې په هرات ولایت کې جنو د زکړو لپاره دی او فرنګي فعال حقوقته نسایل چې د څو طالب چارواکو په حضور کې مطرح کړي او هغه لیکلي عاقلانه ده چې طالبانو مشر دی وختنه ته پام وکړي.
د بشری حقوقو او ماشومانو د حقوقو یو پیژندل شوی فعال ملالی یوسفزای خبرداري ورکړی که په افغانستان کې د نجونو او ښځو محرومیت دوام وکړي د دغه هیواد راتلونکي به له سقوط سره مخ شي. نوموړی چې د زده کړو په برخه کې هم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ده د پنجشنبې په ورځ له سی این این سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې د افغان نجونو او ښځو حقونه باید په هر ډول خبرو اترو کې د نه مذاکرې وړ شرط وي. ملاله وایي په افغانستان کې د ښځو څنډې ته کول او هغه څه چې دوی یې زغمي کېدای شي جنسیتي اپارتاید ونومول شي. نوموړی د خپلو حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره د ښځو د اعتراض ستاینه کوي او وایي د دې وخت را رسېدلی چې د دوی حق واورېدل شي.
زه فکر کوم چې افغانستان راتلونکی نه لري کې هغوی یعنی طالبان ښځې له دندې لرې کړي او تر کورونې محدودې کړي کې هغوی د نفوسو نیمایي د خپلو لومړنیو حقونو چې زده کړې او کار دې محرومې کړي افغانستان به له منځه ولاړ شي. موږ د هغوی د حقونو په اړه هیڅ ډول سازش نه کوو. د نجونو او ښځو د حقونو ساتل په هر ډول خبرو اترو کې د نه منلو وړ شرط وي.
The rights of girls and women are protected.
اغلی یوسف زئی ته هم ویل چې د ښځو د زده کړو د منع کولو لپاره هیڅ کلتوري او یا مذهبي دلیل نشته او بل هیڅ کوم اسلامي هیواد د ښځو د زده کړو مخه نه ده نیولې. تر دې مخکې ملالی یوسف زئی د جولای پر 12مه په نایجیریا کې د ملالی ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې د نړۍ له سیاسي مشرانو او خلکو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو د جنسیتي اپارتاید پر ضد اعتراض وکړي. د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري. همدارنګه د لوړو زده کړو دروازې د هغوی پر مخ تړل شوي او په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کاره منع شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یوه نوي ټویټ کې د هرات ولایت یو فرهنګي فعال د خبرو ستاینه کړې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د یو شمېر مشرانو په شتون کې د نجونو د زده کړو غوښتنه کړې. ښاغلی خلیلزاد ولی شاه بهره یې په هرات ولایت کې د یو شاعر لیکوال او سیمه ییز مشر په توګه معرفي کړی او لیکلی دی د عقلانه خبره ده چې د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده دی د هغه سپارښتنه په پام کې ونیسي. نوموړی د دې وینا ویډیو هم خپره کړې چې پکې ښاغلی بهره خپله غوښتنه داسې مطرح کړې.
آنچه که دین ما هر هغه څه چې زموږ دین د نارینه او ښځو د زده کړې لپاره د قرآن او حدیث په بڼه مشخص کړي دي، موږ له اسلامي امارت هغه غواړو. واخله یو امتحاني دوره په هرات کې د نجونو د ښوونځیو، مدرسو او پوهنتونونو په بیا پرانستلو پرانیزئ. د هرات ولایت چې د تاریخ په اوږدو کې یو مذهبي ښار دی، زه د هرات ولایت په استازیتوب خبرې کوم. ټول نجونې او ښځې چې په لنډ مهال توګه له زده کړو بې برخې شوي له رواني ستونزو سره مخ دي. موږ باید د هرات پیغام تاسې ته ووایو.
ولی شاه د هرات ولایت له مشهورو فرهنګیانو څخه دی چې په تېرو کلونو کې د اطلاعاتو فرهنګ د عمومي ریاست، د هرات د راډیو تلویزیون د رئیس، د تاریخي اثارو د ساتنې د پروګرامونو د مسؤل او په یاد ولایت کې د یوې مخکښې ورځپاڼې د مسؤل په توګه دنده ترسره کړې. د طالبان حکومت د نجونو د تعلیم په اړه د ملالۍ یوسفزۍ خبرداری او د ولی شاه بهره غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، خو تر دې وړاندې دې ته ورته غوښتنو ته پام نه دی کړی. تلی ویلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه چوکاټ چې تر اوسه ترې کوم روښانه تفصیل نه دی وړاندې کړی.
بیلابیلو نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه مطالب خبرې کړي چې لنډیز یې اورو.
برتنوی میل آنلاین خبرونه د نړیوالو ځواکونو د هغو افغان ژباړونکو په اړه یو مطلب خپور کړی چې له هم برتانیا ته نه دی لیږدول شوی. په مطلب کې لولو: په برتانیا کې د کډوالو لپاره د هوټلونو زرګونه خونې تشې ساتل شوی، په داسې حال کې چې د هیواد ته د هغو افغانانو د تګ مخنیوی شوی چې خپل ژوند یې د برتانیا لپاره په خطر کې اچولی و. د میل آنلاین په مطلب کې د دې افغانانو شمیر 2000 خودل شوی او ویل شوی چې برتانیا ته د دوی د نه رسیدو علت د استوګنځایونو کمی بلل شوی. د مطلب په دوام کې راغلی چې د برتانیا د کورنیو چارو وزارت تیرونه تایید کړه چې د نویو راروانو کډوالو لپاره د هوټلونو 15000 خونې تشې ساتلي، چې د ورسپانې د اټکل لمخه د مالیه ورکونکو لپاره په اونۍ کې 15 میلیونه پاوند تمامېږي. میل آنلاین وړاندې لیکي چې افغانان په بهر کې په هوټلونو کې ویزو ته سترګې په لاره دي. له دې ډلې رفی هوتک ویلي چې د کورنیو چارو وزارت څنګه د 15000 تشو خونو پیسې ورکوي، په داسې حال کې چې هغو خلکو ته چې خپل ژوند یې د برتانیا لپاره په خطر کې اچولی و، ویل کیږي چې دا هوټلونه د دوی لپاره مناسب نه دي. خبرونه د هوتک له قوله زیاتوي چې واقعا ډېره ګرانه ده باور وکړو چې په برتانیا کې د سیاسي پناه مستحق خلک څو میاشتې انتظار کوي، خو هوټلونه هغو کسانو ته په پام کې نیول کیږي چې د برتانیا لپاره یې هیڅ نه دي کړي. د برتانیا د کورنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي دا هیواد د زیانګالو افغانانو خوندیتوب او له هغو کسانو سره مرستې ته ژمن دی چې له افغانستانه وځي. ویاند زیاته کړي چې تر اوسه شاوخوا 4500 افغانان په خوندي ډول برتانیا ته لیږدول شوي دي. د کالیفورنیا ایالت د سټانفورد پوهنتون خبرونې د سولې محفوظ په نوم د یوې افغان نجلۍ د ژوند په اړه لیکل شوی کتاب ته کتنه کړې. د یاغې خیالونو په نوم کتاب چې د سټانفورد پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې یوې هندۍ زده کوونکې ملاینا کپور او سولې په ګډه لیکلی، د هغې ماشومې خاطرې بیانوي چې د طالبانو له فرمانونو د سرغړونې او د ځان د تدریس په مرسته یې خپله ازادي ګټلې ده. سټانفورد لیکي ملاینا کله چې لومړی ځل یې د کووید 19 د وبا پر مهال له سولې سره په آنلاین ډول وپیژندل، نه پوهېده چې درې کاله وروسته به په امریکایي رسنیو کې له افغانستانه د سولې د دردونکي مهاجرت د کتاب په اړه معلومات ورکوي. ملاینا ته وروسته دا په زړه پورې کیسه روښانه شوه او پوه شوه چې سولې په 11 کلنۍ کې هغه مهال ښوونځی پرېښوده چې د طالبانو په جامه کې یوه ډله کسانو د هغې پلار وګواښه او ورته ویل که هغه ښوونځي ته دوام ورکړي نو پر مخ به یې تیزاب وشیندي او یا ښایي تر دې هم ناوړه چلند ورسره وکړي. سټانفورد په دې مطلب کې د امریکایي لوستونکي لپاره د سولې د کیسې د کلتوري توپیرونو یادونه هم کوي او لیکي د ملاینا لپاره دا توپیرونه په تیره ځینې خاص مفاهیم لکه د کورنۍ لخوا د نجونو د واده پریکړه یوه لویه ستونزه وه. په مطلب کې راغلی دی چې ملاینا له سولې سره په دې برخه کې ډیر کار وکړ څو پوه کړي چې څنګه د خپلې بیوسۍ احساس خلکو ته تشریح کړي. ملاینا د سولې او د هغې د خور له قوله لیکي چې دوی داسې احساس درلود لکه په مارکیټ کې چې ایښودل شوي محصولات وي. خلک راځي او ورته ګوري چې آیا د دوی د زامنو لپاره مناسبې دي که نه.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
هر کال په کندهار کې د بیا لا بیلو لاملونو له امله د انارو حاصلات مخکې تر دې چې حاصلات ته ورسیږي د ګلانو د رژېدو له امله ضایع کیږي چې د انارو حاصل هم ورسره لمنځه ځي. د کندهار د کرنې ریاست مسؤلان وایي بزګران باید په دې اړه د دې ریاست څخه مسلکي مشورې واخلي. د کندهار انار چې نړیوال شهرت لري تر ډېره د دې ولایت د ارغنداب او ارغستان ولسوالیو له باغونو ترلاسه کیږي.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ باغونه د انارو په سرو ګلونو پوښلي، خو د انارګل له دې ګلونو چې د بزګرانو د درس کال هیلې ورسره تړلي، یوه برخه یې حاصل ته له رسېدو وړاندې د بېلابېلو لاملونو له خاطره رچېږي. نعمت الله په ارغنداب ولسوالۍ کې پر 15 جریبه ځمکه 600 درختیا انار لري. نوموړي وایي انار په پیل کې خورا زیات ګلونه کوي چې د وخت په تیرېدو سره په طبیعي ډول په زیات اندازه رژېږي او کم شمیر یې پاتې کیږي. هغه وایي وروسته انار دوهم ځل هم ګل کوي چې دا ګلې د میوې د نیولو لپاره دي. د ده په خبره دا ګل هم په زیات اندازه رژېږي چې په نتیجه کې د انارو حاصلات هم ورسره کمیږي.
ډېر داسې خلک شته چې ورسره ولد نه دي، ورسره د حکومت اول مشکلاتونه دغه دي چې دغه ځینې غواړي د اوبه مناسبې نه دي ورته برابر کړي او خورې یې نه دي ورته برابر کړي، چېل دغه رقم یې مصارف ګڼي. ډېر خلک یې بعضې په اوبه اوبه نه کوم کور ډومبال نه څه خالي دي، خالي اړول چې د پاړولو خو نو دونه انار نه کوي. نو یو ځینې د باد نامې لې ګرځي، د اوبه نامې لې ګرځي، د کور نامې لې ګرځي، دا یو نامې نه دی چې وسرسومه زیات وخت د پوجې نامې لې پوجې سم پر وخت باندې ونه شي، نو دا خلک ورسره نادته دي.
په عین وخت کې د زراعتي چارو شنونکي سمیع الله پښتون وایي د انارګل د رژېدو تر ټولو لوی علتونه په کندهار کې تیز باد او ونو ته په مکمل ډول غذایي مواد نه ورکول دي. نوموړي وایي د انارګل رژېدل تر ډیره یو نباتي مرض نه دی، بلکې په خبره یې چې ډیر وخت باغونو ته پر وخت اوبه او کود یا انبار نه ورکول هم د دې لامل کیږي چې د انارګل ورژېږي او حاصل یې کم سي.
مطلب د انارو رژېدنه مرض نه دی، ډېر په لږ وخت کې دا مرض پیدا کیږي. نور یوازې نه علت یې دا دی چې د غذایي موادو کمبود له وجې کیږي او د پالینیشن د کمبود له وجې څخه. نو ان پی کې دا ډېر ضروري دی چې باید ورکی د پخاور کې، او د بوران ډېر ضروري دی چې پر بیا پښې سپری ورکی. نو بیا به انشاء الله دوی ښه نتیجه ځوي.
بلخوا د کندهار د زراعت ریاست مسؤلان وایي هڅې پیل کړي چې په کندهار کې د باغیاری سیستم معیاري کړي ترڅو د میوو د ضایع کېدو مخه ونیول سي. د زراعت ریاست اړوند د زراعتي فارم مسؤل محمد هارون شریفي وایي بزګرانو ته د مشورې ورکولو متخصص کسان لري او بزګران کولای سي چې د هر ډول زراعتي ستونزې د حل لپاره مراجعه وکړي او مشورې ترلاسه کړي.
موږ د دې لپاره هم پر ریاست کې موږ د حفاظت نباتاتو په نامه باندې مجریت لرو چې حالت مسلکي خلک نه سي، حالت سفارشتین د لپاره چې د سفارش ترکي داغه د لپاره حالت موږ مربوطه مسولین مامورین لرو چې حالت یو مستقدي او دا چې دا پرټیکل کار دی دلته چې راسي عملی وویني، نو ان شاء الله دا مشکل څه غوډي پاینده کې د منځت للی دا مشکل.
د کندهار انار چې نړیوال شهرت لري تر ډیره د دې ولایت د ارغنداب او ارغستان ولسوالیو له باغونو تر لاسه کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زبری علیم د لغمان ولایت میمت الله خار غزل سرک د انجه بول صالی چې دغه مخام باران څو ده سلاونه راغلی دي د دې لنګری وړي دي او نورې واګېګانې وړي دي او همدغه یوې بسته کې لږ وړی او نورې دوکانونه هم کټه کړي دي چې څه یو کومه جو مرسته کولی شي دغه ولسره یو
سلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما کور په کراچی په سوراب ګوټ کې دی. دلته پولیس والا نه بیا کاټ او هم کاټ والا داسې خلک نیسي او بندیانوي. نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستانی پوځ مخنیوي وکړي.
علیکم ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ د هلمند ولایت باغرام ولسوالۍ کې ټلیفوني خدیا نسته، سړکان مو ډېر خراب دي، نو موږ هیله کوو چې تاسې دا زموږ آواز تر لوړو مقاماتو ورسوي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ډېر زیاته مننه چې ازادي راډیو اوري او زموږ خبرونه را سره تعقیبوي. وړاندې مې هم یادونه وکړه چې د دې خبرونې دویمه نیمایي کې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره ځانګړې اونیزه خبرونه تاندې څانګې خبرېږي. خو له هغې مخکې چې هغه خبرونه پیل شي، په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. یو ځل بیا به ورګرځو د مهمو خبرونو لنډیز ته.